دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسو زموږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ نن شنبه ده زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د رویټرز خبری اژانس د جمعې پر ورځ رپورټ ورکړ چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی اژانس د دوو پاکستانی مامورانو په حواله ویلي چې خلیلزاد او طالبانو د پنج شنبې پر ورځ کتلي او خبرې څه د پاسه یو ساعت دوام وکړ خو د خبرو د محتوا په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي لبل خوا د جمهوریت اشرف غنی حکومت د پاکستانی مقامات لخوا د طالبانو د ګرم او تود هرکلی له امله پر پاکستان سخت انتقاد کړی دی او د ډیپلوماتیکي اصولونو خلاف عمل ګڼلی دی دولتي چارواکي وایي چې د ټرافیکو پر مخ د کابل جلال آباد د عمومي سړک د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي د کابل جلال آباد لویه لاره له تیرو څلور ورځو نه د سختو روښتونو وروسته د ابریښمو په تنګي کې د غره د ښویدلو له امله د ټرافیک په مخ تړل شوی ویل کېږي چې دغې لارې د بندېدو له امله په زرهاو مسافرین دواړو خواو ته بند پاتې دي د عراقي شیعګانو یو بانفوزه او روحاني مشر مقتده الصدر د جمعې په ورځ د عراق د موجوده حکومت د سمدستي استعفا غوښتنه وکړه او د نړیوالو ناظرینو او څارونکو د سرپرستۍ لاندې د له سره د پارلماني انتخاباتو د رابللو خواست وکړ په عینې وخت کې پرون د عراق د حکومت په ضد د ولسي مظاهرو څلورمه ورځ وه او کویت قطر او بحرین خپلو اتباعو ته توصیه کړې چې له عراق نه سمدستي وځي د رویټرز د اژانس د رپورټ له مخې تر اوسه پورې شپېته کسان د پولیسو او عسکرو په ډزو کې وژل شوي دغه خلک په دولتي کچه د فساد بېروزګارۍ د ژوند د خرابو شرایطو او د بنیادي خدماتو د نشتون په ضد راپاڅېدلي دي د امریکا د انټرنیټ غټ شرکت مایکروسافټ وایي چې یوه ډله کمپیوټري غله چې ګمان کېږي د ایران د حکومت ایجنټان به حکومت یې وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د مبارزاتي دفترونو له کمپیوټرونو نه معلومات غلا کړي خو امریکایي ماهرانو لاره بنده کړه د غلو دغې ډلې زیار ویست چې 241 کمپیوټرونه رسمي معلومات حاصل کړي خو هلې ځلې ناکامې شوې په داسې حال کې چې د هانګ کانګ اجرایي رئیس میرمن کیری لام د جمعې په ورځ د برېټانوي استعمار د زمانې 50 کلن اضطراري قانون نه په استفاده د تشدد نه ډکو مظاهرو د مخنیوي لپاره مقررات او محدودیتونه نافذ کړو پرون هم احتجاجي مظاهرې روانې وې یو ځوان هلک د پولیسو پر ربړي مرمۍ ولګېدو او ټپي شو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپایي اتحاد نه د جمعې په ورځ وغوښتل چې دغه اتحاد نه د برېټانیا د وتل لپاره چې کوم ضرب العجل ټاکلی و موده دې وغځوي جانسن دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د برېټانیا پارلمان یو نوی قانون منظور کړ د دغه قانون له مخې له اروپایي اتحاد سره د موافقې نه بغیر هغه نشي کولی چې برېټانیا له اروپایي اتحاد نه وباسي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید جو بایډن او د هغه د زوی د فساد په اړه تفتیش کول د دوه قانوني ذمواري ده خو ډیموکراتان وایي ټرمپ کوشش کاوه چې خپل یو مهم سیاسي رقیب له لارې نه لرې کړي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي لګیا دي په همدې ارتباط د ټرمپ او د یوکرین د جمهور زیلنسکي ترمنځ د تلیفوني مکالمو په اساس د جمهور ټرمپ د قانوني مؤاخذې په غرض تحقیقات کوي په عین وخت کې د جمهوري ګوند یو بانفوزه مشر او د سنات د مجلس لوړپوړي غړي میټ رامني د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې له ټولو قرائنو او شواهدونو ښکاري چې د جمهور ټرمپ لخوا په بې شرمانه ډول چین او یوکرین ته د جو بایډن د شخصي کاروبار په باب د پلټنو خواست یو غلط او بوګنوونکی عمل و د روسیې مطبوعاتو رپورټ ورکړی 15 کسان چې د پیسو په بدل کې د لیبیا د مرکزي حکومت د مخالف یاغي جنرال خلیفه حفتر له وسلوالو سره یو ځای د لیبیا په ختیځ کې جنګېدل وژل شوي دي خلیفه حفتر چې د معمر القذافي د زمانې نه پاتې دی مصر متحده عربي امارات او سعودي عربستاني لوجستیکي او پوځي ملاتړ کوي هغه کوشش کوي چې په طرابلس کې د ملي یووالي حکومت رانسکور کړي قدرت ونیسي د کرایي د روسي پوځیان د کرملین د پوځي قراردادي او میلیونر یوګنی پرژوین کسانو چې د جنګ لپاره هلته لیږلي وو او د یونان صدر اعظم ترکیه تورنه کړې چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو له بهر نه په خپله ګټه باندې استفاده کوي او لارې باید ونیسي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د دې خبرونې رپورټونه د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکل سوی د شنبه د ورځې تر پایه به د څلور دیشو ولایتونو څخه ټاکنیز مواد بیرته د دغه کمیسون مرکز ته ورسول سي په ورته وخت کې د ټاکنو د څار ادارې د ولایتونو څخه مرکز ته د ټاکنیزو موادو د لیږلو له بهیره خوشاله دي په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرس نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د پنځشنبې تر ورځې د ویش ولایتونو څخه د رایو د پایلو او بایومټریک دستګاو په ګډون ټول ټاکنیز مواد دغه کمیسیون ته رسیدلي او تمه ده چې د پاتې و نورو ولایتونو څخه به هم دا مواد د شنبې تر ورځې پورې راوړل شي
زموږ انتقالات څو ولایتونو کې پاتې و لکه فرا همدارنګ غور بادغیس جوزجان فاریاب غزنی او بغلان د دغه ولایتونو انتقالات هم فعلا د سهار رئیسی پیل دی زه فکر کوم چې د دوه درو ولایتونو انتقالات به همدانن پای ته ورسیږي شاید د نن شپې تر پایه پورې او یا د سبا ورځې په جریان کې نور دغه د اساس مواد انتقالات په څلور ډیرو ولایتونو کې پای ته ورسیږي مرکز ته انتقال
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د حساس موادو د لیک د بهیر په بشپړېدو به د کمیسیون د شنبې د ورځې د ټاکنو په اړه ټول معلومات خلکو سره شریکي هغه ویل چې په دې معلوماتو کې به د شنبې د ورځې د رای ورکونکو د شمیر او د بایومټریک دستګاو د ممکنه ضایعاتو په اړه هم خلکو سره معلومات شریک شي تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې د ورځې د رای ورکونکو شمیر په اړه رسنیو سره تازه معلومات شریک کړل د دغه معلوماتو له مخې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې 2 میلیونه شپږ سوه 15 زره او 390 تنو په څلور دېرش ولایتونو کې د رای شونې په څلور زره او شپږ سوه څلور اتیا مرکزونو کې خپلې رای کارولې وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې د رای شونکو شمیر 2 میلیونه 515 زره او 415 څلوېښت تنه ښودلی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د جمهوریت سره ټاکنو د پیلو اعلان لپاره د تلې ویشتمه ورځ په پام کې نیولې ده د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره د ټاکنو په ورځ د ممکنه سرغړونو په اړه یې 3500 شکایتونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه شکایتونه د پلاټول لړۍ په مرکز ولایتونو کې پیل شوې ده
شکایتونه د جرایمو په اړه دي د تخطیو او د تقلبات په اړه دي مختلف دي اوس لږ وخت د چون موږ د تصنیف بندي او د کټګوري کولو په درشل کې یو
د ټاکنو د قانون مخې د ټاکنو شکایتونه کمیسیون په ولایتونو کې دغه شکایتونه د پلاټین لپاره 15 ورځې وخت لري د ولایتونو څخه مرکز د ټاکنیزو موادو د لیک به د ټاکنو سال د ادارو لخوا څارل کیږي دغه ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیک به سره د احتیاط څخه کار اخیستی دی د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سال د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي نن د جمعې په ورځ هم دا بهیر د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څارل دی هغه ویل د بدخشان ولایت څخه نن چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کوم صندوقونه راوړل شوي هغه د ولرسوند له امله د کمیسیون لخوا قرنطین شو
لن مو کوم شي خاص مورد نه لري فقط دا چې د بدخشان ولایت کوم صندوقونه چې راغلي وو هغه کړنلار دا چې حکم کې چې تر چې مواد راځي باید د موږ سپین مسټول کاس هم صندوقونه سره وي وایي د څه د چنن هغه مسول کاس د تاریخ څخه د دوه تنو په نه یو د حکومت او د پارلمان کوم غړی او هغه مسول کاس ته اجازه نه ورکړي نو په موږ دلیل باندې کمیسیون دا صندوقونه قرنټین کړی دي نو د کوم خاص مورد نه وو د کار څخه موږ په ځکه چې د لکې کې موږ تاسو راځي خو ولې موږ آزادیان د سره برخې محدودیت وی دي او هغه آزادیان چې په خاطر لور دي موږ د سره برخې کې د پارلمان چا کنه کې هغه مخته هغه نسته او موږ دغه اندېښنه د کمیسیون څخه شریکه ده هله مده چې دغه
د افغانستان جمهوریت په ټاکنو کې اتلس نوماندان ولاړو چې بیا د ټاکنو په ورځ د دیارلس نوماندانو ترمنځ سیالي ترسره شوه د ټاکنو بهرني او کورني څارونکي وایي چې د تل شپږمې ورځې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ
د خوست عامه روغتیا ریاست ویلي چې د خلکو د همکارۍ لوجه تر دې مهاله په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه شروانه ده خلکو بیا د ګزارن پر ضد مبارزه د ټولو ګډ مسؤلیت بللی دی د بارک پام وکړئ د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت
سره له دې چې په افغانستان کې د پولیو وایروس د لمنځه وړلو په مخ کې یو شمېر ستونزې خان ګرځېدلې د روختیا پالانو په وینا په ټولیز ډول کال تر بل په دې برخه کې د پرمختګ په حال کې دی. د خوست اوسیدونکو حاجی اسد الله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیولو واکسین څخه محروم نه کړي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین لپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوي وسي.
په کال 2014 میلادي کې چې په یو وزیرستاني کډوال ماشوم کې د ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې وه، له هغه راورسته بیا په خوست ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د خوست د عامی روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې د خلکو د همکارۍ له وجې تر دې مهاله په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزه کې بریالي دي.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغو ماشومانو ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده، بلکې موږ کولای شو چې د دوه څاڅکا واکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دیغې مهلکې ناروغۍ څخه موږ خپل ګللي ماشومان وژغورو.
دینی عالم فقیر محمد د ګوزن ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې د صحي کارکوونکو تر څنګ ټولنه هم مسؤله بولي، ځکه د په وینا اسلام مبارک دین د ګوزن واکسین ته پوره جواز ورکړی.
من حیث دی و دینی عالم و خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې دو. نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو اسبابونه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې دو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پالان یې د له منځه وړلو یوازینۍ لاره تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د کاندید برنی سندرز میرمن وایي توقع ده چې دی به له نوادا له یو روغتون څخه په یوه ورځ کې رخصت سي او د ورمونت په شمال ختیځ ایالت کې به خپل کور ته راستون سي چې استراحت وکړي. د امریکا ژ خبریار مایکل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
جین سندرز وایي حتی وروسته له هغې چې ډاکټران یې د چهارشنبې په ورځ یو شریان خلاص کړ او په کامیابۍ سره دوه رګونه ورله پیوند کړله، د دې د څښتن کمزورتیا یوه ستونزه ده. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات کاندید میرمن جین سندرز خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي واقعاً بسیار ملاتړ او مینه زموږ ټولو لپاره د تشویق او خوښۍ سبب شوې ده. زه غواړم هر چا ته ډاډ ورکړم چې د مخ په کېدو ده د په خواوشا کې ډېر ګرځي. سندرز ته د سه‌شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سینې د درد د پیدا کېدو نه وروسته په یو روغتون کې بستر شو. د انتخاباتي مبارزې او نتاق ویلې د اوس لپاره ټول انتخاباتي مناظرې ځنډول شوې دي. و اته کلن سندرز چې د جمهوري ریاست مقام لپاره له ټولو نه زوړ کاندید دی کوشش کوي د 2020 کال په انتخاباتي مبارزه کې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماتې ورکړي. جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات کاندیدانو بله انتخاباتي مناظره به په 11 ورځو کې په لویدیځ ایالت اوهایو کې وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
ترنوریدونکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر او د اوکراین لپاره د امریکا استازي کریټ والکر د اگست د میاشتې په یو رپورت کې له هغه هیواد څخه غوښتي و چې د ډیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې پیل کړي. دغه خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره هڅې ډېرې سوي دي. پام وکړئ د امریکا ژغ د خبريال جملون رپورت چې تاج امینیار تاسو وړاندې کوي.
والکر د پنځمې په ورځ غوسته تر هغه د اساسو مجلس د اړوند کمیټو پښتنو د ځوابونه ویل چې یو اف شاګر د جمهور رئیس ټرمپ پر خلاف په یو رپورت کې د هغه نوم یاد کړی و. دغه رپورت پر اساس د امریکا جمهور رئیس د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی څخه غوښتي وو چې د بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د فساد په اړه چې د اوکراین د ګاز د یو شرکت د مدیر هیئت غړی وو پلټنې پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ د پنځمې په ورځ له چین څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د هنټر بایدن د پانګه اچونې د هغه وخت د یو پلان په اړه پلټنې وکړي چې پلار یې د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال وو. جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې د پلټنو پر سر لا دیموکراتانو سره د جدي لانجې لاره غوره کړې ده.
دا ټول چل دی نو ځکه زه پوهیږم چې په حق یم. زه د امریکا خلکو لپاره خپله وظیفه په ښه توګه سرته رسوم. زه د ژوند له هغه ډول سره ډیر خوشحاله یم چې تیروم.
دا کانګرس دیموکرات غړي د ټرمپ پر هغو تلیفوني خبرو چې د یو اف شاګر له خوا شکایت شوی تمرکز کوي چې پکې د اوکراین له مشر څخه د ولسمشرۍ د دیموکرات سیال جو بایدن د یو ناوړه عمل د لټولو وختنه شوې ده. دا اساسو ته مجلس دیموکرات غړي ایډم شیف وویل
د خپل کمپاین په ګټه زموږ په ټاکنو کې د مداخلې لپاره د هغه بهرني مشر د اړ ایستلو هڅه د فساد څخه یو ډک چلند دی چې د پوځي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو مرستو لپاره زموږ پر هیواد اتکا کوي.
ولسمشر ټرمپ د هر ناوړه عمل له ترسره کولو انکار کړی او دغه ټلیفوني خبرې یې ښې بللې دي. خو حقوقي کارپوه پال برمن وایي چې دغه تورونه جدي دي.
The entire purpose and content of the call as released by the White House
د دغه خبرو ټول هدف د ولسمشر شخصي او سیاسي هڅو ته وده ورکول دي چې خپل سیاسي مخالفین ته زیان ورسوي. موږ له ځواک او واک څخه دغه ډول ناوړه استفاده هیڅ کله نه ده لیدلې.
دا مؤاخذې دغه لانجې هم دا اوس د ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ احساسات شدید کړي دي چې ښایي د دواړو ګوندونو ترمنځ دغه درز لا ناوړه بڼه غوره کړي. د بروکینګ سیډنیز مرکز ویلیام کالستن وای
The polarization is both increasing and deepening
په دوو برخو د ویشلو دغه درس د زیاتېدو او ژورېدو په حال کې دی او څوک د حقیقت نه درکوي چې موږ به د میاشتو لپاره دغه ستونزې په اړه شخړه ولرو. زه ویره لرم چې دا به پر هغه اور تل وشیندي چې همدا اوس بل دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ له سیاسي جګړو سره ناشنا نه دی او راتلونکي جګړه د هغه د جمهوري ریاست ټاکونکي شیبا کېدلی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د بغداد امنیتي ځواکونو پرون په بغداد کې پر هغو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي چې د څلورو ورځو راهیسې د بیکاری، کمزورو، عامه خدمتونو او فساد په ضد راغونډ شوي دي. د اف پی خبري اژانس یو خبريال رپورت ورکړی چې امنیتي ځواکونو د هوایي ډزو پر ځای مخامخ په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. تر اوسه د جمعې د ورځې د مظاهرو د تلفاتو رپورت ورکړ شوی نه دی، خو د څو ورځو راهیسې په پیلسو مظاهرو کې 240 کسان وژل شوي.
د پنځمې په ورځ په سلګونو کسانو په بغداد کې لاریون وکړ. امنیتي ځواکونو پر دغه لاریون کوونکو اوښکې بهاونکې ګاز وکاراوه. په لاریون کې د دوو پولیسو په ګډون 240 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د ابوالقاسم په نوم یو لاریون کوونکی وایي
دا بندیزونو سره سره زه په خدای قسم خورم نه پشا کیږم، موږ خپل کوچنی حق واړو.
د خلکو حقونه لا معلوم نه دي، خو د لاریون د عراق اقتصاد او کمزور حکومت پورې اړه لري. لاریون کوونکي دندې او خدمات غواړي. په 2011 کال کې عراقي ځواکونو په موصل کې داعش ته ماتې ورکړه. دوه کاله وروسته د پرمختګ په برخه کې نهیلي لاشته دي. عراق څنګه پرمختللی شي؟ په روانه اونۍ کې د سنی، شیعه او کورد استازو د پښتنه د لندن په چتم هاوس کې مطرح کړه. د عراق د صدر اعظم سلاکار لید کوبا وای د داعش ماته یو مهم ټکی دی.
دلته ترکمیز مسایل په لوړه کچه وو. هغه څه چې هغوی په موصل کې وکړل په متحرکه توګه په ختیز ولایتونو کې پکې بدلون راغی. نن فکر کوم د ملي خوځښت لپاره بنسټ رامنځته شوی او ایجنډا بدله شوې ده.
د عراق په شمال کې کوردان هڅه کوي چې له عراق څخه ازادي واخلي. په 2018 کال کې د خپلواکۍ ریفرندم هم ناکام شو. د کوردستان د کورنۍ چارو وزیر کریم سنجاري وایي چې د عراق د حکومت بنسټونه لړزیدلې دي. کریم سنجاري وایي
نحتاج فی العراق اولا الى
موږ د عراق د ټولو خلکو ترمنځ ملي پخلاینې ته اړتیا لرو. د عراق سنیان باید فکر وکړي چې دوی د عراق یو برخه ده. د عراق د سیاسي پریکړو یو برخه ده.
په عراق کې سنځې پخوانی دي خو نوې نسل غواړي چې پر مخ لاړ شي. په عراق کې شل میلیونه ځوانان دي چې عمرونه یې تر شلو کلونو ټیټ دي. دا ځوانان د صدام حسین په حق نه پوهیږي چې پخوا څه رقم سیاسي وضعیت و. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
زوکام یا فلو په شمالي نیمه کره کې پیل شوی دی. که څه هم چې دا لا تر اوسه د دغه موسم سر دی، خو بیا هم رپورټونه وایي ورڅخه دوه تنه مړه شوي دي. په دوغو مړو سوو کسانو کې یو ماشوم او بل د پاخه عمر کس و چې مزمنه ناروغي یې درلوده، مګر داسې ښکاري چې له زکام څخه باصحته کسان هم مري. د امریکا ژغ خبریال کارول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی.
احتمال لري چې له ریزش نه ډېر ځوانان او ډېر زاړه کسان ومري، مګر داسې ښکاري چې صحتمند کسان ورنه هم مري. جین لودوینا یوه له صحتمنو کسانونه وه کله چې په دغه ویروس اخته شوله. دا دېرش کلنه وه چې کومه اساسي ستونزه نه لرله. لودوین وایي
I figured, you know what, I'll spend 7 days in bed and just fight it off and I'd be okay. But I was totally wrong.
ما ته معلومه شوله چې زه به په هفته کې وو ورځې په بستره کې وم، فقط د دې سره مې مبارزه کوله او زه به ښه شم، مګر زه په بشپړ توګه غلطه وم. د لودوین عذاب یې له کاره ولیدلې. لودوین بیا وایي
I was already in septic shock and that my organs were starting to fail. On top of that, I had ARDS, which is a respiratory
disease. زله په فانا په ډېر بد حالات یم او غړې مې ورس په ورس د کار ولیدل. د دې په سر کې مې ARDS درلود، یعنی دا چې تنفسي ستونزه راته پیدا شوه او به د DIC سره مخامخ شوم، یعنی دا چې په داخل کې رانه وینه تلله. په لاس او پښو کې مې غوټي پیدا شوه او د دغه ټولو پیچلتیا او سر د اندامونو خرابېدو ته وته او ځکه زمایو بشوم. ډاکټر اریک اټکنز چې د اوهایو د وکسنر په طبي مرکز کې کار کوي وایي کله چې یو ویروس په وجود باندې حمله وکړي نو دا د بشپړ جنگ په معنا ده. ډاکټر اټکنز وایي
د باډیز ریسپانس ټو انفیکشن is basically a big inflammatory response that can cause all kinds of problems in the various organs.
وجود چه د میکروب مقابل کې عکس العمل خی په اصل کې التهابي عکس العمل ده چې په بیلابیل او اندامونو کې د ستونزو د پیدا کېدو سبب کیږي. دا یو معما ده چې ولې صحتمند خلک له زکام نه د جدي ستونزو سره مخامخ کیږي، مګر د اوهایو د دولتي پوهنتون د طب په فاکولټه کې څېړونکو د دې څرک لګولی دی. جاکوب یونوت د اوهایو په ایالت کې د مکروبیل د مکروب په څېړنه کې تخصص لري وایي څېړونکو د زړه ناروغۍ ته د زکام سره ارتباط ورکړی دی او د دې په مقابل کې د مبارزې لپاره پروتین مهم دی. یونوت وایي
inhibits viruses from entering our cells.
موږ دغه پروتین جوړو او زموږ حجرو ته دغه ویروسونو د ننوتلو مخه نیسو، مګر یو نوټ وای ځینې کسان ارسي تحول لري چې دغه پروتین د تولید مخه نیسي او بیل دین احتمال لري چې ریزش په زړه تاثیر وکړي او د زړه د درېدو سبب کیږي. یو نوټ ان بیا وای
It can actually block the electrical current that's traveling through the heart.
دا واقعا د هغه برقی جریان مخه نیسي چې په زړه کې جریان پیدا کوي. دغه څېړنه خی هغه مګي چې بیل دغه نسل نوي د زکام په ویروس دښته کېدونه ورسته احتمال لري چې د زړه پیچلتیا ورته پیدا شي. ډاکټر اټکنز وایي خی چې په راتلونکو کې د زکام د ناروغانو په علاج کې د ډاکټرانو سره مرسته وکړي. ډاکټر اټکنز بیا وایي
If you know that they're missing the gene ahead of time, that you may tailor your medical therapy differently.
که یو څوک په دې پوه شي چې دوی دغه جین د وخت نه د مخه له لاسه ورکړی دی، نو ښایي چې طبي تراپي یې په بل ډول وشي. څېړونکي وایي احتمال لري چې په ټوله نړۍ کې په میلیونو خلک دغه جینیتیک تحول ولري چې د چینایي نژاده خلکو تقریبا یوه په پنځمه برخه به په دې کې شامله وي. اوس دغه ساینسپوهان په دې پوهیږي چې د دغه ستونزې علت څه و، او دوی د علاج دپاره څېړنه کوي چې ښایي په راتلونکو کې د زړه د دغو پیچلتیاو مخه ونیول شي یا یې برعکس کړي. اوس یې له ټولو نه ښه طریقه دا ده چې د زکام پیشکاری وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او په جاپان کې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو لپاره تیاری روان دی. په همدې لړ کې په دې وروستیو کې د خپله چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر ترسره سو. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
له توکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکي بس ازمایښتي سفر ترسره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریل ګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافټ بانک په نامه یو وشت نړیوال شرکت لخوا په ګډه ترسره کیږي. د دغې پروژې مسؤول وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي. موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپله چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو. روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 12 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپل چلیدونکی بس د انوشیما د ښار له مرکزي سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې ترسره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي، او د اوس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپل چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین، او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنگ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني، او بس له مخکې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي، او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپل چلیدونکي سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي، او همدا چې دغه کسان ولاړ دي که ناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په توکیو کې د نظارت له یو مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی، او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د اوس لپاره ترانسپورتي شرکتونه د کارګرو له کمښت سره مخامخ دي. د مثال په توګه بسونه ناوخته راځي، یا هم چلوونکي په کافي اندازه خوب نه کوي او حادثې کوي. که د خپله چلیدو له دې ډول ټکنالوژۍ یا نورو ټکنالوژیو څخه چې له خلکو سره مرسته کوي ګټه واخیستل شي، ښایي د حادثو کچه راټیټه کړو. زه داسې احساس کوم چې دا به یو ښه کار وي.
یو شمیر مسافر د خپله چلیدونکي بس ټکنالوژۍ ته په محتاط ډول خوشبین دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دا وخت دی.